السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټه پرون د دوو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خونډه وکړه. ټاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړي توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هرکلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو بل پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو پاړې کلک ضمانت نه وي ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللی او دواړو لوریو پورسیو نیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزول دي. د خبر پاڼې لمخي په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی و او هلته له البوسیدی او د دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې امنیت د خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه، پښتانه مشران او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړې باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونشي، بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استازو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو للارې وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخي ناامن دي. په ایران کې پرون د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې له هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیې پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د رواني جدي په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د اوبو پر بحران غونډه جوړوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدل شي.
په خو زمونږ په کلی کې تر 13 مترو پورې اوبر راوتلې، خو ځینې داسې سیمې شته چې زمونږ په کلی کې چې تر 13 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کیږي.
د څرک د اوبو د حفاظت لپاره خلک څه کولای شي؟ په یو تحلیلي مطلب کې به په دې اړه د اوبو د متخصصینو نظر در سره شریک کړم. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې څو ورځې مخکې د کولمبیا جمهور رئیس ته پوځي تهدید کړی و، اوس یې هغه سپینې ماڼۍ ته ور بللی دی. د دې خبرونې په وروستیو کې په افغانستان کې د یوه پخواني خوراک وړیان پاړه معلومات ترکو چې څنګه جوړیش
وړیان تیارول دغه مصالې وګډول دا کار مو کوو به مونږ درګان ویل ټوکې ټکارې مو کوولې
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د اروپای ټولنې استاسولي وای چې دا ټولنه به لکس سپټ چیرنیس پروګرام سره یو ګډنا سره جوړ کړي چې په افغانستان کې د اوبو د بحران موضوع وڅېړي. د ایکس سپټ پروګرام ویلي چې د اوبو بحران یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دی، بلکې کلیوالي سیمې چې د هیواد د خوړو د تامین لپاره حیاتي ارزښت لري تر اغېز لاندې راغلي دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د اوبو د کمښت ستونزې د کمولو لپاره پر عملي ګامونو ټینګار کوي. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلوي له لومړي سره سمون خوري یو ناسته جوړوي څو هغه څه وسیړي چې دوی د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د جدي په 18مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ چیرنیز پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ چیرنیز پروګرام په یو خبر پانه کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلاسمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغېز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوی چې په دې ناشته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغېزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملي کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي
ما فکر مې کوم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملی او میدانی کار ته اړتیا ده څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولای شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه به مخاطره بندازم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره اوږده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخود ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
پخوا زمونږ په کلي کې په اتل تر اتلسو مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډو ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې تر دیرشو مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداري ورکړی چې سږکال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولي کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغېز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سرشمه د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو ډیر اغېزمن دی.
اروپای ټولنه دولس ورځې وروسته په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه غونډه لري. په افغانستان کې د لږو برښتونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي له تیر دسمبر راهیسې د روان 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه شایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8مه نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له دسمبره د سږ کال د فبروري تر وروستۍ د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې لاغلي چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور لمخي په غرونو کې د واوري اندازه په 13-15 کلونو کې خپل ټیټي کچ ته رسیدلې چې دا د اندېخنی وړ د زکه وبشوي واوري په پسرلي کې د رودونو او زمکو د پڼکولو په ځنګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ او بولوې برخه جوړوي. راپور خبرداري ورکوي چې دوامدار وچکالي کولای شي د للمي غنمو کښت وزندوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه لمنځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اغا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد یې سکل نه باران وشو او نه غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمع بے باران دے واوری بے پکی ونشی دے تیر کال گوندی پا گرونو آغا واوری ام ندی شوی دو وستان منگ راتلون کی کال تا راتلون کی پسل لدیر زیتن دیخ منیو.
د پلازمین کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډیره ده او موږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د 13 ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. پر راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوری کړی. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
د وچکالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کیږي. د اروپای ټولنې د یو راپور لمخې د افغانستان نشتې نیمایي خلک د چاک لپاره پاکې اوبه نه لري. که د وچکالی غم تر ډیره خلک نشي خوړلی، د ککړتیا غم خو کولی شي. په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی، بل ځای سره وړي دی، چا د ټانکی سره بر وړي. کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څنګه وبنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل شهر پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څا مولره لاغه موچ شوید.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاضلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر 100-150 کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له 100-150 کلو وروسته دغه